آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکم د کابل پوهنتون استاد پوهاند احمد شازغم عمر
زمونږ د عرفانی ادبیاتو یو ډیر مهم استاد او د فلکلوري او ولسی ادبیاتو مهم استاد
په دې خبرونه کې وړاندې لزوان څېړونکو وحدت یار سره شخیدلې ځینې
کلمات لوی دي ځینې کلمات بیا راځونکي
شعر هم لرو
یو پانه هم رپ نکړي مرغکۍ کرار زاله کې ویده ده او پیشو د ونې ډډې ته پرته ده
دا شعر به هم واوري
چې پتا یې مین شوی ټول پورونه مې خپل خلکو ته بخدي چې هر یو پرې معشوقې ته سرې جامې او رانجه واخلي
په کندهار کې د احمد شاه بابا تاریخي کور په بد حال کې دی
ساس یو سړی وای را جوړ کړی وای ترمیم کړی وای پوس وای نو دردغه هله به نه رسېده دی
د سانګې لوبې لا هم په افغانستان کې ژوندی دي خو ډول ترې لرې شوی
څومره چې ډول تیزیږي د غمره د آس منډه تیزیږي
لیکوال شاعر او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهان احمد شازغم د سلواغي په دیرشمه د شپږ پېته کلونو په عمر وفات شو د ارواښاد پوهان احمد شازغم نږدې همکاران او د کابل پوهنتون یو شمېر استادان وایي نوموړي د استادۍ تر څنګ د پښتو ژبې ادب او تصوف په برخو کې ګڼ شمېر آثار لیکلي دي پوهان شازغم نږدې څلور لسیزې د پښتو ژبې او ادب استاد و زما همکار بصیر الحق عادل په دې راپور کې د مرحوم زغم ژوند ته کتنه کړې
لیکوال شاعر او استاد پوهان احمد شاه زغم چې نږدې څلوېښت کاله د کابل پوهنتون ژبو او ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګه کې تدریس کاوه د ورپېخې ناروغۍ له امله وفات شو د ارواښاد پوهان احمد شاه زغم پر مړینه د هغه همکاران او یو شمېر استادان ویرمند یې وایي چې د نوموړي تشه به هیڅکله ډکه نه شي د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې امیر ډاکټر اجمل خولي ازادي راډیو ته وویل پوهان زغم د استادۍ ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې کتابونه لیکلي دي او تصوف کې جوړ لاس درلود
د عرفانی ادبیاتو په برخه کې او د لیکوالۍ په برخه کې ګڼ آثار چاپ شوي دي د همدغه شانتي آثار لیکنې بیلابیلې مقالې چاپ شوي دي او زمونږ د عرفانی ادبیاتو یو ډیر مهم استاد او د فلکلوري او ولسی ادبیاتو مهم استاد د لیکوالۍ او د عرفانی ادبیاتو نه علاوه د دغه په برخه کې د لیکوالۍ په برخه کې او همدغه شان د ولسی ادبیاتو په برخه کې هم د استاد کارونه چې دي هغه ډیر د یادونه ور دي نو په زمونږ د فوق لسانس په برخه کې مثلا د ماسټري په برخه کې یو مهم استاد وو او زمونږ ټول څنګه کډ لسانس دی او فوق لسانس د استاد په وفات باندې زمونږ څنګه د دې په وفات باندې نګړی شول خدای دې جنتونه ورته ورکي او خدای دې وبخي
د کابل پوهنتون په خوانی استاد او لیکوال محبوب شاه محبوب وای مرحوم پوهان احمد شاه زغم د ادب پوهنه او تصوف ترڅنګ د معاصر ج پوهنه پر نظریاتو په استادو خاغلی محبوب ازادي رادیو ته ویل د استاد کمال داو چې په بیلابیلو برخو کې تدریس او لیکوالي کوله
پوهان ډاکټر احمد شاه زغم د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې یو له ډیرو سینیرو او با تجربه استادانو ارواښاد پوهان صاحب نه یوازې دا چې په تصوف او عرفان کې لوی لاس لاره بلکې د ادبیاتو په تیوري او د ادبیاتو په نړیوالو نظریو یو آګاه او د ګوتو په شمار استادانو کې حسابېږي استاد غم د پښتو ژبې د عرفانی شاعری او د تصوفی فکر څېړنه کړې وه استاد دکتورا هم په همدغه برخه کې اخیستې وه استاد په ژبه کې هم پوره لاس لاره هغه د ژبنیو قواعدو په اړه یو ځانګړی فکر لاره هغه د ماډرن یا د معاصر ژبپوهنې په ټولو رموزو آګاه استاد هغه نه یوازې دا چې د پښتو ژبې او ادب د ډپارټمنټ د لیسانس په دوره کې درس ورکاو، بلکې په ماسترۍ کې هم د تصوفي ادب تدریس کاو. د ارواښاد استاد پوهان زغم مړینه د پښتو ژبې او ادب لپاره یو لوی ځای ده، روحي خاط.
اخوا د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې یو شمېر محصلان وایي ارواښاد پوهان احمد شاه زغم سره لدی چې وروستیو کلونو کې له یوې ناعلاجه ناروغۍ څخه کړېده، خو بیا به یې هم په پوره مینه او لیوالتیا دوی ته پر وخت تدریس کاوه. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې ماسټري دورې دوه تنه محصلان شاه محمد بشیر او شفیع الله نعیمی.
استاد نه یوازې زمونږ د پاره، بلکې د پښتو ژبې او ادب د پاره یو لوی ځایه ده. استاد کلونه کلونه د کابل پوهنتون کې ګڼ شمېر زما په شمول ګڼ شمېر محصلین وروزل. د یکه څه هم د یو نامراده ناروغۍ څخه کړېده، بیا هم د پډیر مینا پوهنتون ته راته او زده کړیالانو ته درس ورکاو.
زما د لیسانس او ماسترۍ د دورې استاد وو. استاد به له شاګردانو او خپل زده کوونکو سره ډیره ښه رویه کوله. د نوموړي تشبه تر ډیره پورې په کابل پوهنتون کې هیڅ شي. نوموړی د ژوند په وروستیو کلونو کې له سخت ناروغۍ سره لاس او ګریوان و، خو سره د دومره دردونو او مشکلاتو به هم نوموړی تدریس ته هر وخت حاضرېدلو.
ارواښاد پوهان ډاکټر احمد شاه زغم چې نږدې څلوېښت کاله د کابل پوهنتون کې استادي وکړه، بیلابیل کتابونه هم لیکلي دي. معاصره لیکوالي، پښتو عرفاني او تصوفي ادبیات، پښتو فولکلوري ادبیات، د شعر ښکلاییزه برخه، پښتو چاربیته په شپېتمه لسیزه کې د افغانستان پښتو شعر ته کتنه، او رحمان بابا یو صوفي او عارف شاعرو د پوهان زغم هغه کتابونه دي چې چاپ شوي دي. د ارواښاد پوهان احمد شاه زغم همکارانو، استادانو، لیکوالانو او د هغه محصلانو پر خواله رسنیو د نوموړي پر مړینه ویر کړی او د هغه نشتونې لویه تشه بللې ده. د ارواښاد زغم پخوانی همکار او د کابل پوهنتون استاد بریالی باجوړی وایي مرحوم پوهان زغم په 2014 زیږدیز کې له ده سره یو ځای د هندلی ته لاړ. ښاغلی باجوړی د ارواښاد زغم په اړه په خپله خاطره کې لیکي، په فکر کې لاړم تیرو کلونو ته چې زه نوی استاد شوی وم او دی له محصل و. دوه کاله وروسته دی هم استاد شو. ډیر غښتلی ورزشی نه قضا کوو، خو ډیر ثقیل ورزشی کوو. د زیات کار علاقه مند و. د هغه د وخت اخبارونو، مجلو، جریدو او باختر اجان سره قلمي همکار و. شعر هم وایو او د ویښ تخلص درلود. وروسته یې پښتو پر لور ته ډیر کار وکړ. د تصوف او عرفان له تدریس سره سره د په سلوک کې هم تغییر راغی او لکه د عارفانو خوی خصلت پیدا کړ او شبه په تفکر کې وو. پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار، ډاکټر لطیف وهان، ډاکټر محمد اسماعیل یون، ډاکټر محمد رفیق رفیق او د کابل پوهنتون یو شمیر نورو پخوانیو استادانو او د ارواښاد احمد شاه زغم همکارانو د هغه پر مړینه ویر کړی او پخوانۍ خاطرې تازه کړي. ارواښاد پوهان ډاکټر احمد شاه زغم په 1915 کال کې د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ د خالداری په کلي کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې په 1942 کې د خواجه مسافر په لومړنۍ ښوونځي کې پیل کړي. وروسته د خپلې ولسوالۍ د شهید عبدالرازق لیسې ته لاړ او په 1956 کال کې له نوموړي لیسې فارغ شو. پوهان احمد شاه زغم په 1955 کال کې د کابل پوهنتون د ادبیات او بشري علومو پوهنځي کې د لیسانس دورې زده کړې پیل کړې او په 1961 کې د نوموړي پوهنځي له پښتو څانګې څخه فارغ شو. په 1928 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د علمي قدر غړی شو. مرحوم استاد په 1928 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي له پښتو څانګې څخه د ماسټري سند ترلاسه کړ. همدارس پوهان زغم په 1996 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي په پښتو څانګه کې د ډاکټورا زده کړې پای ته ورسولې. دغه راز نوموړي په 1994 کال کې د علمي خدمت مودې په پوره کولو سره د پوهان علمی رتبه ترلاسه کړه.
پوهان احمد شاه زغم د کپ لومړی نیټه د کابل په پغمان ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. یو شاعر وایي مرګ درځه ته خپله لاره وهه، مرګ درځه ته خپله لاره وهه، موږ په د ژوند جنازه خپله یوسو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
وړاندې د ځوانې تکړه شاعرې امینه فنا شعر لرو. خو سمدستی شاعر نور محمد لاهو د شعر په اړه هغه نظر ردوي چې ډیر کسان باور پرې لري او وایي چې شعر یو مخ په الهام ولاړ دی.
شاعر باید الهام ته منتظر نشي. شاعر هم لکه یو هنرمند، لکه نقاش، لکه موسیقار، یو څوک ده، لکه یو انځورګر دی. طبیعت ته نقاشي کوي، دی له مخکې نه دی پوده چې د دغې منظرې دپاره کوم رنګونه انتخاب کړي، کوم میکونه راواخلي او کومې موضوع ته به دی وګوري، او دا موضوع ولې د انتخاب کړی، د څه دپاره، د چا دپاره. دغه پوښتنې دي چې شاعر یې بزان څه کوي. کله چې هلته ځي بیا نو سیده په کار شروع کوي، هغه څه باندې شروع کوي. مثلا دلته موضوع معلومه شوه چې دی د منظرې یو اړخ اخلي، خو پوښتنه دلته ده چې دی څنګه باید راخلي. دی باید هغه رنګونو کې راواخلي چې هغه نړۍ ته یو بل نوی رنګ وي. مثلا دی ضرور نه ده چې آسمان آبي همداسې رنګ کړي، دی د زرغون زرغون رسم کړي آسمان.
اوس بل ښاغلي لاهو څخه یو شعر واورو. په دې شعر کې به وګورو چې د کوم رنګونه راخیستې دي، کومو مویکونو ته یې لاس ور وړی او موضوع ته یې څرنګه پام کړی دی.
چه پتا بانده میان شوم، ناشنا جبه مزده کری نیمش باد کریڑیو پسندرو تو پیگ. چه پتا یم میان شوه دیوه گلابی پیغلی، سری منی تمی هم غاخ ورونه نده، نمی هم دچالو سترگونه یو غلق شراب نوشلی، نمی هم د چا د لاس مړاوی تودوخه د دې ګوتو په سرونو رالوشلې، نه خو هم په جای نماز د چا د سیوري د چا مخته په رکو یم لمبه شوی. دغه سپینې تیږې ګورې دا پخوا تورې عقدې وې، په رڼا د نسترن مې ټولې رنګ کړې، دې پخو ته مې لږ زیر شه، ستا د لارې هر از غیب پکې یو یو دی راشین شوی. چې په تا یم مین شوی ټول پورونه مې خپل خلکو ته بخدي، چې هر یو پرې معشوقې ته سرې جامې او رانجه واخلي. خپل قاتل مې له زندان څخه راویست، یو سور ګل او یو سپین آس مې ورله ورکړ چې او چا باندې میان شي. د کوترو د خدای مل شي، ما وزرې د شاهین ور وګنډلې، او د باز د پښو کلک مې هم ور مات کړ. چې په تا باندې میان شول، چې په تا باندې میان شوم، دا مې زده کړل څنګه واغوندم اورونه، څنګه پرېولم په اسیدو خپلې دنګې خنداګانې، څنګه وبخمه خلک بې منته. د پښتو له کتابو مې د کڅات برخې قیچي کړې، ما د عشق په بوډۍ خاورې ځان ته نوی ملیت جوړ کړ، ما یو نوی نیالګی کېښود، د میوې په ځای به راوړي ستا د شونډو له تودوخې جوړې شوې سپینې ګلې، ستا د شونډو له تودوخې جوړې شوې سپینې ګلې.
لشاغلی لاهو څخه مننه. استاد شاعر پیر محمد کاروان د شعر په برخه کې پر عاشقانه ریاضت ټینګار کوي.
عاشقانه ریاضت زما مطلب دا دی چې ته په هغه کار کې یا په هغه مشغولتیا کې چې ته عاشقانه کوې، هغه کې کستوریا هم یې ته خوند ترې اخلي، یعنی خوند اخیستونکی، کیف اخیستونکی ریاضت مطلب دی.
د یو کړکۍ په نوم د شاعر امینه فنا شعر له دوی څخه اورو او مننه ترې کوم چې دا شعر آزادی راډیوی مجلې پروګرام ته را لېښلې ده.
نن می هغلاری ټول وتړلې نن می هغلاری ټول وتړلې هغلاری چې ترتا وې رسیدلې هغلاری چې د عشق تر انتها وې رسیدلې نن می خلو یا ډبره پزړه کې خو نن می ستا د عشق کیسه نیمګړې پریښوه نن مې ځان پسې آن ورته کوټې کلک کړ خو یوه کړکۍ لا پاتې خو یوه کړکۍ لا پاتې ها چې ستا کړکۍ ته مخامخ وتلې که څه هم سپینه پرده د مدام کش وي خو دا اوس چې نیمه شپه ده خدا اوس چې نیمه شپه ده ما ته ښکاري د پردې تر شا دې سیوری شم لیدلی ته پر کوچ باندې تر څنګ د کړکۍ ناستې او پر میز دې درته شمې لګولي د شین چای پیاله دې مخ ته سړه شوې ما ته ښکاري ما تخکاری تا کتاب مختنی ولی لستریا او بی خوبی دی سترگ سری لکه شفق دی خدای خبر چی چبل ولی خدای خبر چی چبل ولی زما سترگو کی دی اوخ کی تا کتاب دوری سم نشمالی دلی زیم دل تا و حواس می ټول تا سره ملګری ستیاراو چپش پدا ستیاراو چپش پدا یو پان هم رپ نکړي مرغکۍ قرار زاله کی ویده ده او پیشو د ونې ډډې ته پرته ده رڼې سترګې زلیږي لکه دوا غمیش کاریگی مام تور ٹکرائی لول راچا پیر دی او بوخ کلون پلاو می بغاخنو کے ٹک ٹک دی مام تور ٹکرائی لول راچا پیر دی او بوخ کلون پلاو می بغاخنو کے ٹک ٹک دی لکڑکی دی سترگ نشمڑولی لکڑکی دی سترگ نشمڑولی ستا د اترو خوشبوئی را باند لگی زړه می سرو لمبو کی سوزی ستا د شمو به هم اوس رستی سلگی وی پر پالنگ بدر تناستا خوبونو ناوکی بی ستا د شمو به هم او سرستی سلگی بی پر پالنگ بدر تناستا د خوبونو ناوکی بی زهم نورا خپل اوخ کو کی دو بیگم زهم نورا خپل اوخ کو کی دو بیگم ستا لشم سرا یو ځای فنا کېږم ستا له شمو سره یو ځای فنا کېږم
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري په آزادي رادیوي مجله کې وړاندې تاریخ ته مخه کوو په کندهار کې مو د احمد شاه بابا د کور او ملحقاتو له بد وضعیت خبرو خو سمدستی یو شبنی مسله راخلو. ځوان لیکوال تاج ولی وحدتیار په یو څېړنیزه مقاله کې د نویو او مترکو کلماتو بحث راخیستی دی او لیکلی دی چې ځینې پخوانی کلمې چې مترک بلل کېدي نن سبا عامې شوې دي. له دوی څخه به واورو چې د هېرو شویو کلماتو د بیا عامېدو علت
اصلا جب هم د هر ټولنیز پدیده پسیر د وخت په تیریدو او د تاریخ په اوږدو کې خپل بدلونونه منلي دي. یعنی جب د هر بل پدیده په ډول باندې خپل بدلونونه مني، ځینې کلمات لوی دي، ځینې کلمات بیا راژوندي کیږي، او په ځینې کلمات معنی تغیر کوي، او د ځینې کلماتو غږونه لویږي، اسانیږي، ځینې ته نوي یا اضافي غږونه بلیږي. نو زما په نظر باندې تر ټولو اساسي خبره، اساسي بحث په دې کې دا ده چې ژبه یو ټولنیزه پدیده، دغه باید ومنو او دغه خبره باید کار وکړو. بل اصلي علت دا ده چې ما یو تاریخ کې هم لوستل چې د ژبې تاریخي تحول چې لولوي دي فلسفه یې دي موضوع بحث، او عمده علت دا ده چې موږ پرون یوه کلمه کاروله، دغه لیدلې دا یا د نن د هغه بدیله کلمه اسانه ده، یا که موږ کوم یو کاک غورځولای دی هغه د دې لپاره دغه غورځولای دی چې موږ یو کلمه دغه په اسانه تلفظ کې ښه تلفظ راوخلو. مثال زه در تاسو مثال نه وړاندې کوم شی ورسې، مثلا موږ شن با سن بولا پون بدلته د نن غږ په می ماړولای دی، د سب خاطر د اسانه خاطر بند. یو خدا خو طبیعي علتونه دي، یعنی داس نکی دی چې ژبه ته یو څو متخصصین یو څو سازان راسي، یو څو د خپل خوخه باندې تغیر ورسی، نه دا شی په ژبه کې نکی دی. ژبه یو ټولنیزه پدل او د وخت په تیریدو کې بدلونونه حتمی راځي، کاغه د پښتو ژبه وي یا د نړۍ هر ژبه وي. زه دغه شنبه مثال درکم، شنبه اوس موږ شنبه مثال دغه سی وایي، یعنی شاید دغه نون بیخي په مین باندې وخت واوري، یا استنبول وایي د استنبول میاش، شاید کال دو کال سن کال روسه دا مکمل په سمبولي باندې واوري. ما یو دو کلمې نور هم واوري، منګه لوټه وایو، لوټه یا کوزا. ما بل ورځ واوري د لچانه غل لوټکا ویل. یعنی خبره دا ده چې دا کاف یو غږ دا وری اضافه شوی ده، او شاید دا د وخت په تیریدو سره بیخي په لوټکا باندې بدل شي. یا منګه اذان وایو، پنځه وخت اذان چې کوم، دا اذان ته زمونږ په ځای کې اذان وای، یو غاف اضافه کړی ده. نو دغه بدلونونه حتمی دي، او داسې علت موږ نشو ټاکلی ورته چې د چا په خوښه رامنځته کېږي، بلکې یوازې د اسانۍ په خاطر دغه کار کوي.
یعنی تاسو دا وایئ چې ټولنه په خپله ژبه سایقلوي، لیکن که چېرته هر څه ټولنې ته څوک پرېږدي، او څېړونکي او هغه کسان چې له ژبې سره سروکار لري هغوی دا ژبه یو څه سایقل نه کړي د علمي اصولو په اساس باندې، فکر به نه کوي چې یو ډول تشتت او پراګندګي به رامنځته شي؟
بالکل دقیقا شبار سے دغه ګرامر زوی وخت لو سازان سره مې بحث دا و چې ژبه باید طبيعي پرې خورل شي، هر بل په دې په شکل باندې ژبه باید طبيعي پرې خورل شي. نو موږ سره ما ته به دوی جواب بیا دا و چې ژبه یا بل هر پدیدا چې ثقل نشي هغه د ځنګل بڼه غوره کوي، او طبيعي و دای داسې کیږي چې هغه پراګندګي ته حتی هغه شکل ته یا هغه بڼه غوره کوي. نو پام دې خاطر پوهان د ژبې علتونه شیری، اول دا د ژبې ته قوانین چې موږ وځکو، یا ژبې ګرامر دا د دې لپاره وځکو چې دا ژبه راوخلو په قالب کې واچو او ژبه سایقل کو. نو د ژبې ویونکو ته دغه تغیرات دا ډیر نه محسوس دي، لیکن د بلې ژبې ویونکو ته یا یو بل څوک چې غواړي هغه ژبه ځکه دغه شان ورته مهم دي چې موږ ورته وښیو، یا دغه شی ته یوازې د دغه پدیدې یا دغه علم متخصصین متوجه کیږي چې دغه شی وسیړي، او دا مهمه ده چې دغه شی باندې بحث وسی او واضح شي.
وهده تر سب تاسو د دې مرکه په پیل کې ډېر مهم مسلې ته زما په باور اشاره وکړه چې سلاست ډېر مهم دی په کلماتو کې او په ژبه کې. په نویو جوړو شویو کلماتو کې چې په پښتو ژبه کې جوړ شوي دي، تر اشتقاق ترکیب ته ډیر پام شوی دی، لیکن تر کومه حد چې ما ورته پام کړی دی، اشتقاقي کلمات ټولنې ډیر ژر منلې دي. مثلا کله چې الوتکه جوړه شوې ده، له الوتلو عام او خاص الوتکه وایي. څه فکر کوئ چې د دې ترکیب او اشتقاق په برخه کې تاسو په دې مقاله کې دغه اړخ ته مو هم پام وکړو چې ټولنه اشتقاق تر ترکیب ژر مني؟
نه دغه دغه برخه کې خاص بحث نشته. زما په نظر دغه تلزما خپل نظر دا ده چې زمونږ چې ترکیبي کلمې جوړ کړې دي دا اصلا د هغه کلمې لپاره موږ جوړ کړې دي چې موږ خپل ژبه کې نه لرو. ډېرې کلمې ستاسو تاسو یوازې د الوتکې مثال ورکړه، هغه کلمې چې موږ په پښتو کې بدې نه لرو هغه موږ ژباړلې، دغه د نیولوجیزم بحث دی. او زیاتې دغسې کلمې دي چې که ساده وي سلاست لري روان وي هغه ډېرې زر په خلو هم شوي دي او لیکوالو په خپلو لیکنو کې بار بار کارولې دي. لیکن ځینې کلمې شته چې په ترکیبي ډول راغلي دي یا استاد زیار یا نور استادانو دغه د نیولوجیزم په برخه کې راوړي او پښتو ته وزه کړي، لیکن هغه پښتنو لیکوالو نه دي قبل کړي یا حتی هغه د عامې ژبې یا د خلکو خلیته نه دولیدل یا د سختۍ لحاظ یا د ډیرو اوږدوالي یا د نسل اساس له مخې.
په پښتو کې ځینې نوي عام شوي کلمات د یو شمېر پوهانو په باور دقیق نه دي او دوی نوي الفاظ ورته جوړ کړي دي. د خلکو له خلو د الفاظو بیرته اخیستل او د کلماتو هیرول په افغان ټولنه کې چې لشیان چاپو او لویه برخه وطنوال مسواد نه لري سخت نه دی؟
بالکل، زما په نظر باندې بیا هم زه دا تاکید کوم چې دغه په ژبه کې زموږ ډېر صلاحیت کاغه که یو استاد دی که یو ژورنالیست دی که یو شنونکی یا څېړونکی دی نه لري. زه ډېر مثالونه لرم چې هغه کلمې پخوا عامې وي، دغه په همدغه مقاله کې ما هم بحث کړی دی په دې باندې، او هغه یې وخت لیدلی دي حتی څلوېښت دېرش کاله مخکې هم دغه کلمې نه لیدلی. او ما په همدغه مقاله کې بیا بحث کړی چې دغه کلمې په ډاډ باندې وایم چې له 2001 یا د جمهوریت برپا کېدو نه وروسته ژوندی شوي دي. زه یو دوه مثال درته هم که ستاسو خوښوي.
مهرباني.
یو د ویاړ کلمه ده، د ویاړ کلمه تاسو خواني متو چې موږ لرو. البته زه یو یادوري کوم چې زما دا مقاله مخصوص لرغونی دورې په منظوم متون باندې بحث دی، یعنی لرغونی دورې په منظوم متون کې ما دغه کلمې په اوس کې نه دي سیږي. د ویاړ کلمه ده، د ویاړ کلمه خار معنا ورکوي، لیکن حبیبي سویل چې دغه د پټ خزانې تصحیح کړی ده شاید څلوېښت پنځوس پته کاله تیریږي. د لیکلي دي چې دغه ویاړ کلمه حکومت مستعمل نه ده، لیکن موږ ګورو چې په د عام خلکو باندې هم د ویاړ کلمه ده او په متنونو کې نن سبا په لیکنی ډول ډېر لیکوالان دغه شی کاري. د ویاړ او دغه د امیر کروړ په شعر کې شته ده، دی وایي چې زما د بریو په هول تاویږي هسک په منځ او په ویاړ د اس لسو مې مځکه ریږدي غرونه کاندم لتاړ کړم هیوادونه او جاړ.
تاسو بخښې وحدت یار صاحب د حبیبي صاحب خبره وکړه، خو په هغه وخت کې چې حبیبي صاحب دا تحقیق کاوه په هغه وخت کې ویاړ کلمه عامه نه وه.
زما په نظر دا خبره بیا هم تحقیق غواړي. زه یو بل مثال درکوم شبر صاحب، پرتمین کلمه ډیره عامه ده نن سبا. پرتمین غونډه یا پرتمین د درناوي او د شکر جلال معنا ورکوي. د پرتمین کلمه هغه دویمه کلمه ده چې حبیبي صاحب ویلي چې دغه کلمه مستعمله نه ده، دا مړه کلمه ده، په پخوانی متونو کې واځي راغلی ده او اوس نشته. لیکن موږ ګورو چې پرتمینه کلمه د ماشوم د وړ زوړ په خولې باندې ده او زمونږ
وحدت یار صاحب بخښي، پرتمین کلمه هم پخوانی استعمال ده، یعنی په هغه وخت کې حبیبي صاحب دغه لیکنه کوله په هغه وخت کې عامه نه وه لکه د ویاړ کلمه.
ما باس هم ده،
بله
زما باس هم ده چې دغه پرتمینه کلمه اوس ته ده، شاید د همیشې په وخت نه و، لیکن د 2001 یا شاید په دغه لسو شلو کلونو کې مروجه، لیکن دغه کلمه پخوا وه. زه یې درته وایم چې دغه کلمه د شیخ متی غوریاخیل په هغه تصوفي او وحدت الوجودي شعر کې چې وزنه شعر دی موږ ته راغلی دی، چې د تصوف سترک موږ د لرغوني دورې د پښتو ادبیاتو د لرغوني دورې کې سترک دی. زه همدغه بند درته وایم، یو وړوکی شعر دی. دی وایي چې که غر د ښکلی پرتمین دی لکه هنداره، مخ د سیند دی، ستا د ښکلا دا پل وشه ده، دا یو سپکه ننداره ده. موږ ګورو چې پخوا دغه کلمه وه، لیکن حبیبي صاحب ویلي دغه کلمه مستعمله نه ده یا نشته اوس، او اوس دغه دی تقریبا د هر چا په خولې باندې او بار بار موږ دغه کلمه لرو او وایو په لیکنه کې کاروو.
خو د حبیبي صاحب البته هغه د ژبې په برخه کې هغه معروفه جمله نه ردوي چې ژبه ژوندی موجود دی، یعنی کلمات ورس په ورس معناوی بدلوي او مفاهیم بدلوي او ټولنه د کلمات مفاهیم بدلوي او پخوانی کلمات ځینې مړه شوي کلمات بیرته را ژوندې کیږي، لکه یو څو ته چې تاسو اشاره وکړه. ډیره مننه وحده تیر صاحب. د کندهار اوسیدونکو فرهنګیان وایي په دغه ولایت کې پخوانی احمد شاهي ودانۍ د نړیدو او د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ ده، چې ساتنې ته باید جدي پام وشي. د کندهار ښار په لومړۍ ناحیه کې د اوسني افغانستان د بنسټګر احمد شاه بابا د وخت ودانۍ، چې د هغه کور د اسونو تبیله او نور پکې شامل دي او شاوخوا 300 کاله تاریخي مخینه لري، دا مهال په بد وضعیت کې دي. د دې تاریخي ودانیو لړلې د احمد شاهي اثر د اسونو تبیله، چې پر شاهي تبیله مشهور ده، تر نورو ډیره زیانمنه شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار ښار په زړه کې د نیمه ولاړه ودانۍ د احمد شاهي اثر د اسونو تبیله ده، چې پر شاهي تبیله هم مشهور ده. دې ودانۍ ته د تیر جمهوریا او د طالبانو د اوسنی حکومت او د دې ځای د سرپرستانو له لوري توجه نه ده سوې، چې اوس یې ډېری برخې تخریب سوې دي. د دې ودانۍ سرپرست حاجي عبدالله، چې ځان د احمدشاه بابا لمسی معرفي کوي، حکومتونه ملامتوي چې له دوی سره د دې تاریخي ودانۍ په ساتلو کې همکاري نه ده کړې.
موږ د لمسیان په ځای کې راځو واجره ده نه، تقریبا 2200 کال د جزای کې موږ په لاس موږ د مخمن نکګان ورني کګان په سپورې نو سره موږ لمسیان په سپورې راځي موږ په لاس کې دا اوس دمر وسادن نو نو په دا خاطر سره د غسه ده په سپورې چې یو سر نه پګرځي چې وساسي سره وای را جوړ کړی وای تر میم کړی وای په سپورې نو درته غاله بنه رسېده ده.
د افغانستان تاریخ څېړونکو وایي د احمد شاهي ودانۍ وسنۍ وضعیت خواشینونکی دی او باید د طالب چارواکو ترڅنګ یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي، فرهنګي او روزنی سازمان هم پام ورته وکړي. تاریخ څېړونکو یو د پوهنتون استاد حیات الله رفیقی وایي که دغه او دې ته ورته د نورو تاریخي ودانیو ساتلو ته پام ونسي، کېدای شي د وخت په تیرېدو یو مخ لمنځه ولاړ شي.
د دې ټول د دې ټول دیواز دولت نه، ولې دولت په نورو موضوعاتو اخته دی، حکومت په نورو موضوعاتو اخته دی، دلته مشکلات ډېر دي. یو علم مشکلات رو اوس دا خلق اتحاد او اتفاق ما بین تراولی او دغه شانت متوجی سو نو دلته خود به خود باندې د دې رغونه ته خلق مستفید کیږي او حتی بین الملل هغه دغه ملل متحد دغه لري او څنګه لري دغه تاریخي ساتونو د ځای هغه متوجی کیږي هغه د امداد ورکې د شام جوړېدل شي د شنه چې دا په حالت کې د تغیر د ځکندان دی چې زه ورته ګورم.
د شاهي تبلیه دا ودانۍ لا تر اوسه استعمالک سوي نه ده. د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپاند وایي هڅه کوي چې په کندهار کې تاریخي ابدات د لمنځتلو له ګواښه وساتي او هغه چې د ترمیم وړ وي ترمیم کړي.
کندهار اطلاعات فرهنګ ریاست د کندهار نور تاریخي ابدې هم په اساسي ډول رغولي دي. ان شاء الله چې دغه شاهي تبلیه به هم د لکه د احمدشاه بابا د کور په شکل باندې لومړی استعمالکی ان شاء الله او بیا به ورسته کې دغه اساسي ترمیم را پیلوي ترڅو دغه احمدشاهي اثر تبیله په خپل ځای پاتې شي.
د معلوماتو لمخې په کندهار کې تر دېش زیات تاریخي ابدات ثبت چې ځینې زرګونه کلونه قدامت لري. نارنج ماڼۍ، چلځینې، منډیګک، مینا برج، د سپیروان غونډۍ او میر هزار جماعت هغه تاریخي ابدات چې په بد حالت کې دي او ځانګړي پاملرنې ته اړتیا لري.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
په خوست کې اوس ډېرې رون انګي او فرهنګیان د خپلو ودونو او نامزد کېدو په مناسبتونو کې ادبي بندارونه او مشاعرې جوړوي. فرهنګیان وایي هنر پراخ مفهوم لري او باید دي چې په اوس وخت کې د خوشیو د منځلو دا سلسله روانه وساتل شي. په دې اړه نجیب لالو خیل راپور لري.
په اوس وخت کې د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان په خوست کې هم د کوژدن، ودونو او د خوښیو په نورو مناسبتونو کې مشاعره او ادبي بندارونه جوړیږي او په ځانګړي ډول فرهنګ پال ځوانان هڅه کوي چې د ملګرو او دوستانو په منځ کې د خوشحالیو دا سلسله روانه وساتي. په خوست کې دا ډول یوه مشاعره او ادبي بنډار د یو فرهنګي ځوان د کوژدن مراسمو لپاره جوړ شوی و. دې ادبی بندار ته د پوهنتون یو تن استاد سپین روان نورزی په خپلو خبرو کې دا ډول پروګرامونه د هنر او فرهنګ د بډاینې لپاره ګټور وبلل.
شاید بعض شیان موږ تاسو په کتابونو کې په مجلو کې په رادیو په رسنیو کې ووینو، خو تر ټولو مهمه دا ده چې یو څوک یو هنری اثر د یوې ټولنې لپاره لیکي، هغه په خپلو الفاظو سره خپلې ټولنې ته وړاندې کړي.
د کوژدن په مراسمو کې د یو شمېر مشرانو فرهنګیانو له لنډو ویناو وروسته ګڼو ځوانانو خپل او د ځینو نورو شاعرانو غزلې، نظمونه او بیتونه واورول. دوو تنو خوستیو شاعرانو رحیم سکندر او پاچا خوستی خپل شعرونه وړاندې کړل.
د مور ملکې سرې دینوکې د زلفو څوکې دی په جیب کې ګرځوم، د مور ملکې سرې دینوکې چې انګار پوکې خال شنه رڼا کوینا،
د زړه خبره د منوې کمزوري د زمو گنیر اختیا به سره وایه دومره ښه خو نه یې.
د کوژدن په مناسبت مشاعره کې د شعرونو بیتونو او لنډیو په خواخوا کې یو شمېر شاعرانو او د شعر مینوالو ځینې پخوانۍ او اوسنۍ پښتو سندرې هم په ښکلي انداز ترنم کړي چې د حاضرینو له تاوده هر کلی سره مخامخ شوي. خوستی فرهنگ پال عابد زدران د پښتو یو سندره ترنم کړه.
چرته مې خانی دی چرته حسین دا نغمو سرا، حسین دا نغمو سرا، وینم په قدم قدم هو وینم په قدم قدم خستا غمون وینم، تور تور شپو کی سرنگین خوبون وینم، بیا دی پزل پانو کی اشنا گلون وینم، تور تور شپو کی سرنگین خوبون وینم،
د افغانانو له ودونو ټنګ ټکور ورک شوی دی، خو نړۍ دومره سره نشتې ده چې د انټرنیټ له دې نړیوال جالبه څرنګه سندره څنډو. Oh, په افغانستان کې لسانګ هم موسیقي حذف شوی ده. سانګ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې عام دی او د غزنی په شلګر کې نوم لري. په شلګر کې دغه دودیز لوبه زیاتره وخت د اخترونو، نوي کال او د خوشحالۍ په نورو محفلونو کې ترسره کیږي. د شلګریانو شکایت دا دی چې چارواکو دغه دودیزه تاریخي لوبه له پامه غورځولې ده. نور په دې راپور کې
دا د هغه ډول ژغ دی چې په خوابه د سانګې وهلو په میدان کې د سانګې وهونکو او اسانو د مستولو او د نندارچانو د خوشحالولو لپاره وهل کېدو، خو اوس له ډولونو پرته سانګې وهل کېږي. په غزنی کې د سانګې یعنی زبازۍ لوبه اوس هم خورا په شوق سره ترسره کېږي. له لرې لرې سیمو یې خلک نندارې ته راځي او مینه ورسره لري. د سانګې تاریخي او کلتوري لوبه وهل په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې پخوانۍ مخینه لري. د اندړو ولسوالۍ فتح محمد شلګروال وایي کورنۍ یې له تیرو دوو پیړیو له زیات عمر څخه سانګې وهي. دی وایي د اخترونو، نوي کال او دا ډول نورو ورځو تر څنګ په سیمه کې چې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزېږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګې وهلو میله جوړوي. شلګروال وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی او زابل د سانګې وهونکو ترمنځ د سانګې سیالۍ پر لار اچوي.
زه د خپل کور او پرز کدی باز مسیارانو دی شلګر یا پرز کدی غزنی دی ولایت دا یادښت لرم چې مرصد 200 کال د نزبازی ورزش کړی دی. شخصا د ما خپل باندې پلار مې نزبازی کوله، بابا مې نزبازی کوله، نیکه مې نزبازی کوله. لوغره چې تقریبا سي زیات خلک مقصد په شلګر کې یا پرز کدی غزنی کې نزبازی خ منوال لري او ډیر خلوبه دا ډیر خلګي کوي.
شلګروال وایي د ډیورن تر کرش پورې په بنو او تر هغه ور اخوا په پنجاب کې هم په سانګ وهنو کې ونډ اخیسته ده. دا چې دغه سانګ وهونکو غښتنه او لدی سره په دولتي توګه باید سوسی، نو شلګروال وایي دولت د سانګ لپاره هم هغه ډول زمينه برابر کړي لکه څنګه چې نور لوبو ته برابر سوي ده.
باید مخ ته داسې موقع مساعد سي چې موږ خارج ته ولاړ سو. موږ دلته ښه ټیمان لرو، د ریس ټیمان لرو، د دسمال د اخیستو ټیمان لرو، د نیزهبازي ټیمان لرو. تقریبا په دغه شپږو اوو ولایتو کې یعنی داسې د نیزهبازي په حساب باندې داسې مسلک نسته چې هغه نسته پکې. نو موږ غواړو چې موږ سره کومک وسي او موږ ته دا لاره جوړه سي چې مقصد موږ خارج ته ولاړ سو لکه نور ورزشکاران سي دي.
هڅه مو وکړه چې د دوی دغه غوښتنه په غزنی کې د المپیک لامریت سره شریکه کړو، خو بریالي نسو. ظفر خان چې ډیری وخت سانګو په سیالیو کې ګډون کوي وایي سانګ وهل یو شو ورزښت او پخوانۍ لوبه ده. دی وایي کله چې پر اسپ شواړوي جذبه یې اخلي، سانګه د خلکو د خوشحالولو لپاره وهي.
سانګ وهل ډیر ښه لوبه ده، ډیر خلک یې خوښوي او کیږم اوس هم غزنی ولایت کې هر وخت یې په اطرافي خوار وخت هره جمعه باندې کوم بیا واده یې د چای زوی پیدا یي، هلته بیا خامخا خلک غواړي ورځي او بیا ډیر خلک ورته راځي، له لرې لرو جیانو ورته راځي. یقیني پاس باندې سړی په میدان کې راسي او اس باندې سپوري بیا ډیره زیاته جذبه لري او ډیره مینه لري، ډیر خوند کوي. ښه لوبه ده، ښه شی ده اس، خو نو ډیر خلک یې خوښوي. دلته غزنی کې مو ډیرې لوبې کړې دي، تیر کال هم دوه دوبی کې دوه درې وارې رالو دلته میله هم کړې.
زرین فطرت هغه ځوان دی چې د کورنۍ غړي سانګې وهي او دی په خپله هم زیاته مینه ورسره لري. دی وایي د سانګې وهلو میلې ته ځان رسوي او دا د خلکو د خوشي لوبه ده، خو په دولتي کچه هیڅ کار نه دی ورته سوی.
تاثیر صاحب دا لوبه ډیره دلچسپه او ډیره یو سړی ځان ته ورکش کوي، ډیر له خوند او له تاثیره ډکه لوبه ده. زه خپله تقریبا ډیر له وړکتوبه چې مو په کور کې دا اسونه یي او ډیر وړکتوبه دا لوبه وینم او زیاته مینه ورسره لرم. او هر هغه څوک تاسو خپل معلومه ده چې کوم څه ډیر وین لوبه سره زیاته مینه کوي کنه، نو دا موږ له ډیر وړکتوبه له دې سره مینه لرو او اساتو له اثر خپله مینه لرو، نو ډیر خوند راکوي.
دا غزنی شلګر سیمې ته څیرمه په پکتیکا ولایت کې هم د سانګې وهل زیات رواج لري. نو دا دغه ولایت اوسیدونکی عبدالباری نعیمی وایي سانګ وهل په دغه سیمه کې پخوانی دود لري او ډیری خلک ورته راټولیږي. دا په زړه پورې تاریخي او کلتوري لوبه ده.
کله چې دی سانګ وهل لوبه ترسره کیږي، هلته دوه نفره ډول ډنګوي او هلته اس د دې ډول له ډنګانه ډیر خوند اخلي. په منډه کې دا د حالت ښکاریږي چې دی د ډول دغه غښته نورم مستیږي او دغه سانګ وهلو په محل باندې منډه خوندوره وي. او یو ډول هغه د سانګ اخیستلو په محل چې کله اس سانګ تلنډیزي دا ډول ورسره تیزیم، څومره چې ډول تیزیږي دغومره د اس منډه تیزیږي. یعنی اس هغه د ډول سره یو ډول تړاو لري.
Thank you.
لهم دې راپور سره ازادي راډیو مجله رانغاړم. زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم. شدیوی